د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې 8:30 او په کابل کې د سهار 5 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري.
په کندوز کې پرون د شپږمې ورځې لپاره هم جګړه روانه وه او دغه شهر اوسیدونکي په حکومت په غوسه دي. د یمن په مرکز سنا کې په یوه هوایي برید کې 2 کسان وژل شوي دي. او په امریکا کې د جمهوری ریاست کاندید ډونالډ ټرمپ د خپل ګوند د ځینو غړو غوښتنه نه ده منلې او ویلي دي چې د خپلې کاندیدۍ نه به تیر نه سي.
نن یک شنبه ده، د 1395 هجري لمریز کال د تلې یا میزان 13 ده، چې د 2016 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 9 کېږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې افغان او نړیوال نظامي چارواکي وایي د هلمند د امنیتي وضعیت د سمون لپاره یې پر اغیزمنو لارو باندې کار پیل کړی دی. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د همدې راتلونکي دوشنبه په ورځ ترکیې ته ځي. کارپوهان وایي د دې ملاقات په خطر به ښایي د دواړو هیوادونو اړیکې لا پسې ښې شي. د راپورونه لږ وروسته اورئ، خو اول پوره خبرونه روښان نورزی وایي.
السلام علیکم. د رویټرز خبری اجانس رپورټ ورکوي چې کورنۍ چې د کندوز نه د جنگونو په خاطر تښتیدلی په حکومت په غوسه دي. رویټرز د هغې ښځې له قوله چې د خپلې کورنۍ د 1300 کسانو سره یو ځای د کندوز نه کابل ته تللې ده، ویلي دي چې دوی ښار ته د طالبانو د ناڅاپي داخلېدو حیرانه کړی وو. هغه ښځه چې اوس په کابل کې ده، حکومت یې په دې ملامت کړی دی چې په دې کې پاتې راغلی چې کندوز ښار وساتي. هغې ویلي دي چې په کندوز کې وینې او جسدونه هرې خواته لیدل کېدل. د کندوز د ښار د دغې اوسیدونکي او نور اوسیدونکو کیسې چې وایي په ښار کې ډوډۍ نسته، د څښلو اوبه نه پیدا کیږي او د درملو درمل موجود نه دي، دا ښیي چې د کندوز د ښار اوسیدونکي په مرکزي حکومت باندې په قهر دي او د حکومت نه د خلکو د مایوسۍ ښکارندویي کوي. په کندوز کې د شپږ ورځو راهیسې کیږي چې د افغان ځواکونو چې د امریکایانو ملاتړ ورسره دي د طالبان په مقابل کې جنګیږي او هڅه کوي چې ښار د طالبان نه پاک کړي. طالبانو څو ورځې مخکې د کندوز ښار ته ننوتل چې ورسره په دغه ښار کې جګړه پیل شوه. د یمن په مرکز سنا کې په یوه هوایي برید کې 2 کسان وژل شوي دي. د حوثیانو لخوا د روغتیا د ټاکل شوي موقت وزیر له قبله چې هغه ویلي دي دغه برید د عربستان په مشرۍ د ایتلاف هوایي ځواکونو کړی دی، خو د عربستان په مشرۍ ایتلاف دا خبره ردوي. برید د فاتحې په جریان کې سوی دی. د حوثیانو د روغتیا موقت وزیر غازی اسماعیل دا خبره هم کړې ده چې په برید کې تر 500 ډیر کسان زخمیان شوي دي. په بنګلادیش کې امنیتي ځواکونو د یوې وسلوالې ډلې 11 مشکوک کسان وژلي دي. پرون د بنګلادیش د کورنیو چارو وزیر اسد زمان خان وویل چې وژل شوي کسان د جماعت مجاهدین بنګلادیش د ډلې غړي وو. د دغې ډلې په فعالیتونو باندې په بنګلادیش کې بندیز لګول شوی دی. په دغې ډلې باندې په ډاکې کې په یو انټرنیټ کلب باندې د برید پړه هم اچول شوې ده. په انټرنیټ کلب باندې په برید کې 22 کسان ووژل شوله چې 14 یې بهرنیان وو. چارواکو ویلي دي چې دوی د اطلاعاتو په اساس عملیات کړي دي او ډاکې ته نږدې په غازی پور کې د دغو وسلوالو د پټېدو ځای د پیدا کولو وروسته دا کسان وژلي دي. د بنګلادیش د کورنیو چارو وزیر دا خبره هم وکړه چې دوی دغو وسلوالو ته لومړی د تسلیمېدو ویلي وو، خو وسلوال په امنیتي ځواکونو باندې ډزې کړې وې. هغه دا هم ویل چې په عملیاتو کې پیسې هم نیولې دي. دغه وخت نه چې په ډاکې کې په انټرنیټ کلب باندې برید سوی دی، تر اوسه پورې امنیتي ځواکونو 15 مشکوک کسان په متقابلو ډزو کې وژلي دي. په انټرنیټ کافې باندې د برید مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی وو، خو چارواکو ویلي دي چې داعش دا کار نه دی کړی او دا د جماعت مجاهدین بنګلادیش د ډلې کار دی او داعش په بنګلادیش کې ځای نه لري. روسیې د امنیت د شورا هغه پریکړه ویټو کړه چې د سوریې د حلب په ښار کې د بمباروي د بندولو غوښتنه پکښې شوې وه. نور تفصیل د شقلا رحیم زوینه.
دا په تیرو 5 کلونو کې 5 ځل د روسیا په سوریه کې د جګړې د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړه ویټو کوي. د فرانسې د بهرنی چارو وزیر ژان مارک ایغو وویل چې د سوری رژیم او د رژیم طرفداران ادعا کوي چې دوی د تروریزم خلاف مبارزه کوي. دا بالکل غلطه خبره ده او زه یې په سختو ټکو غندم. بشار الاسد د تروریزم سره مقابله نه کوي، هغه د تروریزم سبب ګرځي. د پریکړلیک مسوده فرانسې او هسپانیا برابر کړې وه او 500 هیوادونو ملاتړ کړی و. روسیې پریکړلیک ویټو کړ او چین ممتنع رای ورکړه. په عین وخت کې روسیې هم د امنیت شورا ته یو پریکړلیک سپارلی و چې پکې غوښتنه شوې وه چې جګړه دې سمدستي بنده شي، خو د دې غوښتنه پکې نه وه شوې چې روسیه به په سوریه کې خپل هوایي بریدونه بندوي. دغه پریکړلیک یوازې د امنیت د شورا د 4 هیوادونو د ملاتړ درلود او دغه پریکړلیک د امنیت د شورا لخوا ونه منل شو. امریکا او اروپا اتحاد هڅه کوي چې روسیه په سوریه کې د خپلو اقداماتو په خاطر منځوي کړي. دوی دا خبره هم کوي چې کېدای شي د روسیې په اړه په سوریه کې د بمباریو په خاطر د جنگي جنایتو په چوکاټ کې تحقیقات وشي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غک، واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکوو. هغه طوفان چې په منځنۍ امریکا او د امریکا په ځینو برخو کې راغلی وو او تر زرو ډیر کسان یې مړه کړي وو، اوس شدت کم شوی دی. په دغو زرو کسانو کې زیاتره په هیټی کې مړه شوي دي. پرون د طوفان شدت په ساعت کې 160 کیلومتر ته رسیدلی وو او زور د امریکا د شمالي کارولینا په ایالت کې وو، چې وروسته بیا طوفان د سمندر ساحلي برخو ته ورسید او شدت یې لا پسې کم شو. د طوفان شدت په اول سر کې په ساعت کې شاوخوا 240 کیلومتر وو. د طوفان له امله په فلوریدا او شمالي کارولینا کې سیلابونه هم راغلل او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا په څلورو ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. په طوفان کې په امریکا کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. په تیرو نو کلونو کې دغه طوفان چې د متیو په نامه یادیږي تر ټولو د ډېرې مودې او همداراز تر ټولو سخت طوفان وو چې د امریکا ساحلي سیمې وځپلې. په امریکا کې د جمهور غوښتونکو د ګوند د هغو غړو شمیر مخ په ډېرېدو دی چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د دغه ګوند په کاندید ډونالډ ټرمپ باندې په قار دي او ځینو خو د هغه نه غوښتي دي چې د کاندیدۍ نه تیر سي، خو ټرمپ دغوی غوښتنه نه ده منلې. ټرمپ ویلي دي چې هغه به دا کار هیڅ کله هم ونه کړي. دوی په ټرمپ باندې په دې په قار دي چې په یوه ویډیو کې چې په 2015 کال کې جوړه شوې وه ښځو ته بد الفاظ استعمال کړي وو. ټرمپ په خپل فیسبوک ویلي دي چې ما ویلي دي هغه دا منلې ده چې دا خبره یې کړې ده. ټرمپ زیاته کړې ده چې د غلطي کړې او معذرت غواړي. ځینې رپورټونه دا هم وایي چې د جمهور غوښتونکو د ګوند ملي کمیټه په داسې لارو چارو غور کوي چې ټرمپ د ګوند د کاندیدۍ نه وباسي، که څه هم د ګوند طرزالعملونو کې مشکلات شته او صرف یوه میاشت انتخاباتو ته پاتې ده. ټرمپ ویلي دي چې د پخوانیو خبرو په راسپړلو د هغه سیاله کلینټن هڅه کوي چې له اصلي موضوعګانو د خلکو پام واړوي. او په جرمني کې پولیسو د یو مشکوک کس پسې ګرځي چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د تروریستي بریدونو پلان درلود. د جرمني پولیس ویلي دي چې دغه مشکوک کس 22 کلن دی او جابر الباقر نومیږي او د سوریې تابه دی. چارواکو د جرمني په شرقي ښار کمنسکي درې کسان چې الباقر پیژنې نیولې دي او په اپارتمان کې چاودیدونکي مواد هم موندلي دي. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې وز د شپې 8 بجې او 8:30 دقیقې شولې. دا هم د روان خبرونې لمړی مطلب. د افغانستان او نړیوال نظامی مقامات وایي چې د هلمند د امنیتي وضعیت د سمون لپاره یې پر اغیزمنو لارو باندې کار پیل کړی دی. نور تفصیل د قندار نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال عزیز الله پوپل پر راپور کې اوري.
د دفاع وزیر جنرال حبیبي وایي چې د دولت وسلوارو مخالفینو د ملکی وګړو د کورونو په منځ کې مرچنی ویلي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره دوی په احتیاط ګامونه اخلي.
هغه دلایل چې جنگ وګدیږي او موږ نشو کولای چې قاطع گزارونه وکړو، هغه دا دی چې دا بیرحم دښمن هیڅ نوې انساني کرامت په نظر کې نه نیسي. همدا اوس تاسو د هلمند په ولایت کې وګورئ چې دښمن زمنګ د ولس په منځ کې پټ دی. نو موږ خو نشو کولای چې د دې بیرحمه دښمن د 15 نفرو یا 10 نفرو په اساس باندې په خپل ولس باندې حمله وکړي.
پر همدې مهال په افغانستان کې د قاطع ماموریت کمانډان جنرال نیکلسن وویل چې د پریکند ملاتړ هوایي ځواکونه د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره چمتو دي. د ویل چې په هلمند کې د امنیتي وضعیت د شکیدو لپاره د اردو او پولیسو د منصبدارانو لپاره د پریکند ملاتړ د ماموریت د مشاورینو په شمیر کې هم زیاتوالی راولي.
وی هاف The ANDSF has not expelled the Taliban from Afghanistan. They do.
دا وای ټول نړی ګوري چې په هلمند کې څه تیریږي. دا یو ډیر سخت جنگ دی چې په دوه میاشتو کې دننه دوه ځله دشمن کوشش وکړي چې لشکرګا ونیسي، خو هیڅ واری هم کامیاب نه شول. دوی دغه راز کوشش وکړ چې کندوز او ترینکوټ هم ونیسي، خو ناکام شول. افغان قوتونو دوی سخت وځپل. آمادی کې هم شک نشته چې دې جګړو کې هم نظامی او هم ملکیانو ته تلفات اوښتي، خو افغان ځواکونه لاس بری دي او موږ به په هر برخه کې وخپل همکاریو ته دوام ورکړو. د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان د هلمند د جګړې د عواملو په اړه وویل چې په دې ولایت کې د جګړې ډیره برخه د سمتي، قومي او ګوندي ستونزو له امله رامنځته شوې. د زیاته کړه چې د هلمند 99% پولیس د دې ولایت اوسیدونکو دي او ممکن په دې ستونزو کې هغوی هم شریک وي، خو زیاته کړه چې د روانو ستونزو حل ته پاملرنه تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
پولیسو پاک له باندې وایم 99% پولیس د هلمند خپل هلمندیان دي. 99% پولیس غیر له نظم امینه ټول د هلمند دي. دغه مشکل هم څه پیښ ته ده. د دې اداره باید وایي چې ولې او په زمین کې د دې مسلې د حل لپاره جنرال سر نیکلسن له خوانه من ته یو قوي تخنیکی ټیم را کړ شوی ده. اته مشخص ګروپونه هلمند ته راغلي چې واقعیتونه معلوم کړي چې واقعیت څه ده، علت یې څه ده. ټول په دې باندې تاسو پوهیږئ چې سمتي، زبني، قومي، مافیایي مختلف علتونه دي چې د هلمند په عمومي وضع باندې تاثیر اچولی ده.
په تیر اونۍ کې د هلمند دوه ولسوالیو خانشین په بشپړ ډول او د نوې ولسوالۍ مرکزی برخو سقوط وکړ او د لشکرګاه ښار ته نږدې په دوهمه او درېمه امنیتي حوزه کې د تیر شپې تازه جګړو د لشکرګاه ښاریان ډېر نارامه کړي. خو په هلمند کې د 215 میوند قول اردو نوی ټاکل شوی کمانډان بری جنرال ولی محمد احمدزی په نننی خبری کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې په هلمند کې د روانو جګړو د مخنیوي په موخه ځانګړي پلانونه نیول شوی چې په پلي کېدو سره به مثبت بدلونونه رامنځته شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د همدې راتلونکو دوشنبه پر اس ترکیه ته ځي. کارپوهان وایي د ملاقات په خاطر خای چې د دواړو هیوادونو اړیکې لا پسې ښې شي. خدا چې د سوریې د کورنۍ جګړې په حق لا دواړو هیوادونو اختلاف لري او بلدا چې ترکیه ځان سعودي عربستان ته نږدې کړی دی، خای د پوتین سفر به یو څه بې خوند کی. نور تفصیل د استنبول د امریکا غک د خبريال دوران جونز پر راپور کوي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین منل دی چې په استنبول کې د نړیوال انرژي د کانګرس په غونډه کې به برخه اخلي. روس له هغه چې ترکیه پروسه کال د روسي یو لوتکه وويشتله او وی غورځوله، دا د دواړو هیوادونو د اړیکو د ادیکېدو یو تازه هڅه ده. چکیږي د ترکیه په پایتخت انقره کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د آسیایی مرکز مرستیال مراد بیلان وایي چې د ترکیه او روسي د اړیکو د بهتر کېدو لپاره د پوتین سفر ډیر اهمیت لري. دا د روسي سن پیټرسبرګ ته د اردوان د سفر تعقیب دی. د اړیکو د بیرته د کېدو لپاره واردمه خزینې اقدامات شوي دي، خو کله چې پوتین د اردوان سره وګوري د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به زیات پرمختګ وشي. د دواړو هیوادونو د اړیکو پرمختګ به ښایي چې د انرژي په برخه کې په همکارۍ کې ولیدل شي. ترکیه د روسي او اروپایي هیوادونو ترمنځ د پل حیثیت لري او مسکو د پخوانه په دې فکر ده چې خپل غاز د یوکرين پر ځای د ترکیې د لارې اروپایي هیوادونو ته انتقال کړي. د مسکو او انقره د اړیکو د خرابېدو له وجې د غازو د انتقال د پروژې کارونه چې ترکی سټریم نومیږي پټه په ودرېدل. په اروپا کې د کارنګي په چړنیز مرکز کې کارپو سینان اولګن وایي چې د جمهور رئیس پوتین د دې سفر په خاطر به خای چې مسکو او انقره سره نږدې شي، خو هغه خبرداري ورکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لا هم غټي ستونزې شته.
There's an expectation that the intergovernmental agreement on Turkstream will be signed on that occasion.
داسې ویل شوی چې په دې سفر کې به د دواړو حکومتونو ترمنځ د ترکستریم د پروژې پر سر یو موافقه لاسلیک شي. د انرژي په برخه کې د همکارۍ د زیاتېدو لپاره به اعلامی هم خبرې شي، خو په عین وخت کې به په ځینو داسو مسایلو هم بحث وشي چې د مسکو او انقره ترمنځ ژور اختلافات پکې شته دي، په ځانګړي ډول د سوریه مسله. څارونکي په دې باور دي چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ښایي د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د لرې کېدو لپاره خپله پریکړه هم د ولادیمیر پوتین په خاطر نرمه کړې وي. داسې رپورټونه هم خپاره شوي دي چې ترکیه د سوریې د یاغیانو سره د خپلې همکارۍ په کمیدو غور کوي. خو دا چې سعودي عربستان د ښاغلي اردوان سره کلک ملاتړ ښودلی، هغه یو ځل بیا د سوریې د رژیم په خلاف خپل دریځ سخت کړی دی. د ترکیې پخوانی ډیپلومات ایدن سلجن چې د سیمې په حق لا پراخه معلومات لري او ډیر وخت د ترکیې استازي هم پاتې شوی، خبرداري ورکوي چې ترکیه متزاده پالیسی تعقیبوي.
In Turkey's case, there is this juggling act. You cannot keep all the balls up in the air at all.
د ترکیې قضیه هغه لوبه ته ورته ده چې سړی په یو وخت کې څو توپونه هوا ته اچوي او بیا یې نسی. په دې لوبه کې تاسو نشئ کولای چې توپونه د تل لپاره په هوا کې وساتئ، او دا په دې معنی چې په یو وخت کې داسې نشئ کېدای چې هم د جهادي ډلو سره په پټه همکاري کوي او هم د روسیې سره لار وړئ. د مسکو سره بل جنجال په سوریه کې د ترکیې پوځي مداخله ده. سره له دې چې روسیې د ترکیې نه غوښتي دي چې په سوریه کې د خپل پوځي عملیات کم کړي، خو د ترکیې پاوز د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف خپل جګړه جاري ساتلی او د سوریه ذات خاورې هم نیولې ده. په عراق کې هم روسیه او ترکیه اختلافات لري. بغداد د مسکو ملګری هوا دی، خو ترکیه هلته هم خپل پوز لګلی چې د داعش په خلاف جګړه وکړي او د دین انکار کوي چې خپل اسکر د عراق د شمال نه وباسي. ترکیه په دې باور ده چې د روسیې سره خپل سیمه ایز اختلافات به د سوداګرۍ د معاملو او د انرژي د غټو پروژو د لارې حل کړي، خو څارونکي بیا خبرداري ورکوي چې د سوریې د کورنۍ جګړې پر سر اختلافات به د مسکو او انقرې د روغې جوړې حل ځلې نورې هم سخت کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او شپږ څلوېښت دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیمساته سهارنۍ پښتو خبرونه ته غوږ یاستئ. د المغرب د عدالت او پرمختیا ګوند پرلماني انتخابات ګټلي دي، خو لا هم د ائتلافي حکومت جوړېدو ته ضرورت شته. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال ایډوارډ ایرانیان پر راپور کې اوري.
د المغرب د عدالت او پرمختیا ګوند د هیواد په نوي پارلمان کې تر ټولو نه زیاتې څوکۍ ګټلې دي، مګر دې ته ضرورت لري چې د یو شمیر وړو ګوندونو سره به ائتلافي حکومت جوړ کړي، ځکه چې اکثریت یې نه دی ګټلی. د المغرب د کورنیو چارو وزیر د انتخاباتو نتیجې اعلان کړې.
حزب العداله والتنميه ب 99 مقعدا، يليه حزب الاصاله والمعاصره ب 80 مقعدا، يليه حزب الاستقلال.
محمد اسد پرون د شنبه په ورځ د نوي پارلمان لپاره د انتخاباتو نتیجې اعلان کړې. د دغو انتخاباتو نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې د صدر اعظم عبدالله بن کیران چې د صدارت موده یې پای ته رسېدلې ده، د عدالت او پرمختیا ګوند په 395 کسیز پارلمان کې 115 څوکۍ ګټلې دي. د المغرب تلویزیون خی چې د پارلماني انتخاباتو د نتیجو د اعلانولو نه وروسته د پایتخت روبات اوسیدونکي چکچکی کوي او موټرې په لارو کوڅو کې هارنونه کوي. ډېر څارونکي وایي دغه ګوند زیاتې رایې لاسته راوړي دي، مګر اکثریت یې نه دی ګټلی او د ائتلافي حکومت په جوړولو کې به د مشکل سره مخامخ وي. د المغرب د انتخاباتو سیستم د تام اکثریت له ګټلو نه د هر یو ګوند مخه نیسي. تر ټولو نه دوهم لوی ګوند د اصیلتوب او اصیلتوب ګوند دی چې د شاهي دولت سره نږدې اړیکې لري. دغه ګوند په پارلمان کې 102 څوکۍ ګټلې دي چې په دې حساب دوهم راځي. دغه ګوند وایي دا به د عدالت او پرمختیا ګوند سره ائتلافي حکومت جوړ نه کړي، چې ښاغلی بن کیران ان مجبور شو چې له نورو وړو ګوندونو سره اتحاد وکړي. صدر اعظم په مطبوعاتي کانفرانس کې اعلان وکړ چې ګوند اکثریت ګټلی دی.
لن ادخل معكم في تفاصيل النتائج، ولكن وهي كلها ايجابيه جدا. في بعض المدن كانت
حصيلتنا 6 نواب برلمانيين على 8. في مدينه سانا نواي ادابه الانتخابات وتفصيل مبارك خبري ونيكي مجد بده تيكتينغار وكچ نتيجه په بش پرتوګا مثبت دي. د سرګند کړه چې په زینو خارونو کې د ګوند لا اته څوکۍ ونه شپږ ګټلې دي، په داسې حال کې چې د سلا په خار کې دغه ګوند له څلور څوکۍ ونه درې ګټلې دي. هلال کشان چې په بیروت کې د امریکا په پونتون کې د سیاسي علوم او استاد د امریکا غکته ویلې د المغرب سیستم داسې منظم شوی دی چې پادشاه محمد شپږم د هیواد د سیاست آخره منځګړی کړی دی او د عدالت او پرمختګ ګوند به زیات واک ونه لري. هلال کشان انوای:
It is just the leading party in the parliament, but it lacks the power to pass legislation because with the presence of so many parties in parliament, the cabinet tends to be fragmented and weak, and this way the king and his
political establishment... دا په پارلمان کې مخکخ ګوند دی، مګر دا د قانون د تصویبولو قدرت نه لري، ځکه چې په پارلمان کې ډېر ګوندونه حضور لري. کابینه ټوټه ټوټه شوې ده او کمزورې ده، او په دې طریقې سره پادشاه او د ده سیاسي موسسه په سیاسي پیخو تسلط لري. پادشاه په پارلمان کې له هغه ګوند نه صدر اعظم انتخابوي چې له نورو ګوندونو نه زیاتې رایې ګټلې وي. بنکران د حکومت په جوړولو کې د یوې ډارونکې ستونزې سره مخامخ دی، که څه هم چې د ده د پخواني ائتلاف انډیوالان کمزوري شوي دي او د ده سیال ګوند پی ای ایم په ائتلاف کې شاملېدل رد کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همدرنونکو د روانې خبرونې ورسته مطلب: وسلوالو طالبانو د بهرنۍ اتباعو په مرستې د فرا ولایت مختلفې برخې محاصره کړي دي او کوښښ کوي چې په ښار برید وکړي. د فرا د ولایتي شورا رئیس وایي که حکومت جدي پامونه کوي او کومکي عسکر ورونه لګي، احتمال شته چې د غولت به طالبانو ته پلاس ورشي. نور تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د خبریال خلیل نورزایی په راپور کې اوري چې پښتو بڼه یې ما اشغلا رحم زوی برابره کړي. د فرا ولایتي شورا وایي چې زیات شمېر وسلوال طالبان د فرا ښار په شاوخوا کلو کې راټول شوي دي چې د خلکو لپاره یې غټې اندېښنې پیدا کړي. د دې شورا رئیس فرید بختور وایي چې د روکین، نوبهار او ګینکان په شمول څو کلي د طالبانو په لاس کې دي چې د فرا ښار نه یوازې 1 یا 6 کیلومتره لرې پراته دي. ښاغلی بختور امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د ښار او ولسوالۍ ترمنځ ځینې لارې هم تړلې دي او هره شیبه د دې خطر شته دی چې په مرکز به برید وکړي.
شار باندې مضبوط دي، دشمن هلته راغلی دي او د دې پلان لري چې د فرا پر مرکز باندې دوی عملیات وکړي یا لخنه وکړي.
ښاغلي بختور همدارنګ وویل چې د نیمروز، هلمند او ځینو نورو ولسوالۍ نه سلګونه وسلوال طالبان راټول شوي دي چې مشري بحرینیان کوي. بختور امریکا غږ ته وویل چې دغه کسان پلان لري د فرا په ښار برید وکړي.
فرارود لار بنده ده، دو دوم تاریخه کسنان دیر لسم تاریخ ده چلتا هیچ نو پرمختک ده مردم نیتی جواکونو نده.
د ولایتي شورا رئیس خبرداري ورکړه کچیرته حکومت هر څومره زر چې امکان ولري د ولایت اضافي ځواکونه ونیلګي، احتمال لري چې فرا به هم د قندز د ښار په شان سقوط وکړي او د طالبانو لاس ته ورشي. دوی د فرا د بیلابیلو ولسوالیو خلک دي. د هلمند او نیمروز ولایتونو نه هم ورسره کسان یو ځای شوي دي او په منځ کې بهرني ادبا هم لیدل کیږي. که حکومت په دې برخه کې جدي پام ونه کړي، عواقب به یې خراب وي. د فرا ولایت امنیتي مسولین هم دا مني چې د دې ولایت په ځینو کلیوالو سیمو کې طالبان په پراخه توګه حضور لري. د فرا ولایت امنی قمندان توریالی ابدانی امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د هغه په قول د تروریسانو سره د مقابلې توان لري او زیاته کړه چې دغه ولایت به د طالبانو په هدیرې بدل کړي.
مخالفین په بعضو کلو کې بعضو ګروپونه خپل لیږلي، خو تعداد یې لا دقیق معلوم نه ده. هغوی غواړي چې بس دغه کلي نامن کړي او خپل شوم اهداف ته ورسیږي، ولې انشاءالله چې دا ارمان به ګورته ویسي.
د فرا ولی محمد آصف ننګ هم د ولایتي شورا د رئیس فرید بختور څرګندونې اوازې وګڼلې او زیاته کړه چې د دې ولایت دوه لوی لارې د خلکو او ترافیک د تګ راتګ لپاره خلاص دي. ښاغلی ننګ امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په جدي توګه د لویو لارو امنیت ساتي او په دې توانېدلي چې وسلوال طالبان د ښار نه 1.5 کیلومتره لرې وشړي.
منګه د فرا ټول آسیب پذیره ځایونه چې چیرته احساس مو کوو چې آسیب لري، د هغې په تابعی کې مو اقدام کړی ده. ښار ډېر کله مضبوط کمربند جوړ شوی ده، بیا د غنه وروسته د ولسوالیو ډېر مضبوط کمربندونه جوړ شوی دي، او زمونږ لپاره مهمه حیاتي ستراتیژیک موقعیت چې ده هغه شارای نمبر یک ده او شارای 517 ده. دا دواړه شاراوي مسونه دي الحمدلله، اوس پکې ټکر وجود لري، جګړه اوس په اگر چې په 500 سړک باندې پاکه سوي ده، هم تجمع د دشمن فعالیت د دشمن شاید یو مقدار دوام وکړي، اوس یې کافي ضربات لیدلې دي او د دې منطقو نه انشاءالله د دې قابلیت له لاسه ورکړی ده چې دوی معاصره اقدام وکړی شي.
د فرا په ولایت کې د امنیتي وضعیت په حق را د بحث په داس حال کې راپورته شوی چې د افغانستان په لویدیځه حوزه کې جوګپور امنیتي مسولینو ویلي دي چې څو ورځې وړاندې د ملا نعمت په شمول چې د طالبانو د جنگي کمیسیون مشر و، لږ تر لږه 40 وسلوال طالبان وژلي دي او 40 نورې ژوبل کړي دي. د دغو چارواکو په وینا چې په دې جګړو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 15 غړي وژل شوي او 6 نورې ژوبل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. د رویټرز خبري اجنسی رپورټ ورکوي چې کورنۍ چې د کندوز نه د جنگونو په خاطر تشدیدلې په حکومت په غوسه دي. د رویټرز خبری اجنس د غشیزی له قوله چې د خپل کورنۍ د 1300 کسان سره یو ځای د کندوز نه کابل ته تللی، ویل دي چې دوی شارت د طالبان د ناڅاپي داخلي دو حیران کړل. دا شزه چې اوس په کابل کې د حکومت په دې ملامت کړی دی چې شارې ونسو ساتلای. هغه ویل دي چې په کندوز کې ویني او جسدونه هر خواته پراته وو. د کندوز د شهر د دغې اوسیدونکي او د نورو اوسیدونکو کیسې چې وایي په ښار کې ډوډۍ نشته، د څښلو اوبه نه پیدا کیږي او د درمل موجود نه دي، دا ښیي چې د کندوز د شهر اوسیدونکي په مرکزي حکومت باندې په قهر دي او مایوسه دي. په کندوز کې د شپږو ورځو راهیسې کیږي چې افغان ځواکونه چې د امریکایانو ملاتړ ورسره دي د طالبان په مقابل کې جنګیږي او هڅه کوي چې ښار د طالبان نه پاک کړي. طالبان څو ورځې مخکې د کندوز ښار ته ننوتل چې ورسره په دغه ښار کې جګړه پیل شوه. د یمن په مرکز سنا کې په یوه هوایي برید کې 2 کسان وژل شوي دي. د حوثیانو لخوا د روغتیا د ټاکل شوي موقت وزیر له قوله چې دغه برید د عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي ځواکونو کړی دی، خو د عربستان په مشرۍ ائتلاف دا خبره رد کړې ده. برید د حوثیانو د کورنیو چارو د وزیر دفتر د فاتح په مراسمو باندې شوی دی. د حوثیانو د روغتیا موقت وزیر غازی اسماعیل ویلي دي چې په برید کې 1500 کسان زخمیان شوي هم دي. په بنگلاديش کې امنیتي ځواکونو د یو وسوالې ډلې 11 مشکوک کسان وژل دي. پرون د بنگلاديش د کورنیو چارو وزیر اسد زمان خان وویل چې وژل شوي کسان د جماعت مجاهدین بنگلاديش د ډلې غړي وو. د ډلې په فعالیتونو باندې په بنگلاديش کې بندیز لګول شوی دی. د ډلې باندې په ډاکې کې په انټرنیټ کلب باندې د بریټ پرهام اچول شوی دی. په انټرنیټ کلب باندې په بریټ کې 22 کسان وژل شوي وو او 11 بهرنیان پکې شامل وو. روسیه د امنیت شورا هغه پریکړه ویټو کړې ده چې د سوریې د حلب په ښار کې د بمباریو د بندولو غوښتنه پکې شوې ده. دا په تیرو 15 کلونو کې 15 ځل دی چې روسیه په سوریې کې د جګړې د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه ویټو کړې ده. هغه طوفان چې په منځنۍ امریکا او د امریکا په ځینو برخو کې راغلی وو او تر زرو کسانو پورې مړه کړي وو، اوس یې شدت کم شوی دی. په دغو زرو کسانو کې زیاتره په هیټي کې مړه شوي دي. پرون د طوفان شدت په سات کې 140 کیلومتر ته رسیدی او زور د امریکا د شمالي کارولینا په ایالت کې وو چې وروسته بیا طوفان د سمندر ساحلي برخو ته ورسید او شدت یې لا پسې کم شو. د طوفان شدت په اول سر کې په سات کې شاوخوا 240 کیلومتر وو. او په امریکا کې د جمهور غوښتونکو د ګوند د هغو غړو شمیر مخ په ډیرېدو دی چې د جمهور ریاست د انتخابات لپاره د ګوند په کاندید ډونالډ ټرمپ باندې په کار دي او ځینو خو دغه نه غوښتي دي چې د کاندیدۍ نه تیر سي، خو ټرمپ ویل دي چې هغه به هیڅکله هم د کاندیدۍ نه تیر نه سي.
او په همدې سره ګرانوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. نیم ساعت وروسته به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرې کو. خپل رادیوګانو ته څنګه اوسئ. لنډو شبو کې ډېرې خپرونې شروع کیږي.
رادیو آشنا.